وخت مازیګر 15 بجې سوې د مشال ریډیو په ورستۍ خبري غړي کتاب عبدالحی کاکړ سلامونه ومني د خبر پښتونخوا اسمبلی له مرکزی حکومت د وسوال طالبان سره د خبرو اترو په اړه د واضح پالیسی غوښتنه په کراچۍ کې د پولیسو زیاتېدونکو مرګ ژوبلا په خبر ایجنسی کې د پولیو یو بل ناروغ په پاکستان کې د عیسایانو وضع د ترګری د ځپلسو خلکو د معاوضې غوښتنه هغه څه دي چې تفصیلي پروانه غړي تر کوم یو شمېر نور رپورټونه لرو د افغانستان په اړه رپورټونه لرو خو په پایل کې به احمد شاه اعظمي ته وار ورکو چې د سیمې او نړۍ خبرونه راته وړاندې کړي. لومړی د مهم خبرونو سر ټکی، د خیبر پښتونخوا اسمبلی له مرکزی حکومت غوښتنه کړې چې د ترګری په اړه د خپل تګلار واضح کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دغه هیواد د دفاع د پخوانی وزیر رابرټ ګیټس د تورونو په وړاندې خپل دفاع کړې ده. او په مصر کې ولست د دې هیواد پر آئین د ټول پښتني په لړ کې خپل رائے اچوي. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی د یو قرارداد له لارې له مرکزی حکومت غوښتنه کړې چې له وسوالو سره د مذاکرات او د ترګری په اړه د خپل تګلار واضح کړي. دا قرارداد پرون د صوبایي اسمبلی په غونډه کې د پیپلز پارټي غړي نګت او رگزی وړاندې کړي. نوموړي پر دې مهال وویل په خیبر پښتونخوا کې د امنیت حالت ورځ په ورځ خرابېږي. ترګری د پیسو لپاره سړي تښتونه، هدفي وژنې او کلنګ اخیستل یو معمول ګرځېدلی دي. بلخوا ټولو سیاسي ګوندونو په متفقه توګه مرکزی حکومت د بدامنۍ او ترګری د ختمولو لپاره پوره پوره اختیار ورکړی دی، خو تر دې دمه په دې لړ کې هیڅ نه دي سوي. نو دا اسمبلی سپي حکومت سپارښتنه کوي چې له مرکزی حکومت د په دې لړ کې د واضح پالیسي غوښتنه وکړي. په داسې حال کې د چپتیرو څو ورځو کې په خیبر پښتونخوا کې پر سیاسي مشرانو خونړی بریدونه ترسره شوي دي. نن د خبر پر خاډه نو شار زاخیل ټانی په حدود کې د سین پر غاړه د سلور کسانو مړی موندل شوی دی. د زاخیل ټانی یو چارواکی مشال راډیو ته ویلي چې دوی ته د امانګره سیمي امن مارکیټ ته نږدې د کابل سین پر غاړه د سلور مړی په لاس ورغلی دی. پولیس چارواکی زیاته کړي چې د پیښ پلټنې پل کړی دی، خو تر دې دمه د مړ پیژندګلوي نه ده شوی. خو بیا هم دغه مړی د پوسټ مارټم لپاره ډیسټریکټ هډ کوارټر هسپتال ته وړي دي چې وروسته به تفصیل خپور کړي. بلخوا هم نن د خیبر پښتونخوا په صوابی بازار کې د نوالو سوال په دزو کې د پولیس سپیشل برانچ یو غړی بجل شوی دی. د صوابی پولیس ثانوي چارواکي د ټلیفون لاري مشال راډیو ته ویل چې په ساده جامو کې ملبوس د سپیشل برانچ غړی امجد خان د صوابی بس سټینډ سره نږدې په ګډوډا باد سیمه کې د معمول پر ډیوټیو چې پر نوالو سوال دز وکړي نو موړی پر هم هغه ځای وواجه. چارواکي مشال راډیو ته ویل چې په پیښه کې د ککړو کسانو د نیولو لپاره د لټون عملیات پیل کړی دی. په دا ورسې کې په پښتونخوا کې د نامنی د زیاتېدونکو پیښو له کبله د تحریک انصاف پر صوبایي حکومت نیوکه زیات شوی دی. د افغانستان انتخابات خپلواک کمیشن کابل ته د اروپای ټولنې د انتخاباتي پلاوي درته هرکلی وکړه. ویل د اروپای ټولنې ناظرینو ته به د امکانات په برابرولو سره خبرې وکړي. د دې کمیشن ویا نور محمد نور مشال راډیو ته ویل چې د اروپای ټولنې د پلاوي د انتخاباتو د خپلواک کمیشن په بلنه کابل ته ورغلی او پر راتلونکو څو ورځو کې به د دې کمیشن له مسؤلینو سره وګوري. ټاکل شوی د اروپای ټولنې پلاوي د دوو اونیو لپاره په کابل کې پاتې شي. خبرونه له مشال رادیو خبري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د امریکا د دفاع د پخواني وزیر رابرټ ګیټس دغه تورونه په وړاندې خپل دفاع کړی چې وای اوباما په 2009 کال کې په افغانستان کې د پوځي عملیاتو لپاره لیوالتیا نه درلوده او د امریکایي پوځیانو د زیاتولو په برخه کې ډاډمن نه و. اوباما د ګیټس زیاتښتونه د کتاب د ایداو په وړاندې په لومړي ځل په ښکاره خبرګون کې پرنوول د دنده داده چې جګړې ته د پوځیانو د استول پر مهال د امریکا د پوځ د تکتیکونو په اړه پوښتنه وکړي. په پام کې ده چې د ګیټس خاطراتو کتاب چې نوم یې ډیوټي یعنی دنده دی نن به په رسمي توګه خپور شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د امریکای کانګرس پر غړو ټینګار کړی دی چې له ایران سره تر سوي لوزنامې وروسته د سفارتکاري ته موقع ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې ایران د تیرې اتوار په ورځ اعلان وکړ چې د شپږ میاشتو دغه عبوري اټومي لوزنامه به د روان میاشتې له 20 نیټې څخه عملي کوي. اوباما پرون وویل د عبوري لوزنامه د دې ستونزې هواري ته موقع په لاس ورکوي. د ولسمشر اوباما دا څرګندونې په داسې وخت کې مخې ته راغلي چې د امریکای کانګرس ځینې غړو د هغه خبرداري سربېره چې سفارتي هلې ځلې به اغېزمنې کړي د ایران خلاف د نوو بندیزونو د ملاتړ اشارې ورکړي دي. اوباما ویلي چې ایران د دې عبوري لوزنامې د شرایطو تر مخه د خپلې ټیمي پروګرام په ځینو برخو درولو کې ناکامه سي نو دوی به د سزا په توګه د ایران خلاف د نوو ګامونو ملاتړ کوي. په مصر کې ولس د دې هیواد پر آئین د ټول پښتنې په لړ کې خپلې رایې اچوي چې تر سبا به دوام وکړي. دا ټول پښتنه په لومړي ځل تر هغه وروسته ترسره کیږي چې شپږ میاشتې وړاندې د هیواد پوځ اسلام پال ولسمشر محمد مرسي له واکه لرې کړ. په دغه نوي آئین کې چې زیاتره د سیکولر کمیشن لخوا ترتیب شوی، هغه اسلامي مواد ورڅخه اخیستل شوي چې په 2012 کال کې د مرسي تر واک لاندې د لانجمن آئین برخه وي. دا این ملاتړ کوونکي وایي چې په دې کې د شخصي او مذهبي ازادي او د ښځو د حقونو ضمانت ورکړل شوی دی، خو ناقدین وایي چې دا این د مصر پوست ځانګړي مراتب ورکوي. د آئینی کمیټې مشر امر موسی نن په قاهره کې د رایې چولو پر وخت خبري اعلان کړل.
الدستور لم يستبعد احدا، الدستور على عكس الدستور
لا عين څخه هیڅ څوک نه بيستلسي. دا په همدې خاطر د 2012 کال د عین په ضد یو عین دی چې په دې کې ټول ته برخه ورکړل شوی، ان اخوان المسلمین او نور ته هم، هر وګړي د بل وګړي غوندې یو شان حق لري،
له نفس حق الاخر.
دا ټول پښتانه د انقلابي پلان یو مهمه برخه ده چې د حکومت په وینا د مرسي تر لری کېدو وروسته د جمهوریت د بحالی لپاره ترسره کیږي. په داسې حال کې زمګور ملتونو جنرال سیکرټری بان کی مون د عراق په سفر او پرون په بغداد کې په موټر بم چاودنه کې لشت لږه 25 کسان ووژل شول او په درزنو نور ژوبل شول. دا برج په شیامیشت سیمه کې وسو تر اوسه چاپړه په غاړه نه اخیستي. تر ټولو خنړی برج د شهر په شاب سیمه کې وسو چې لشت لږه لس کسان پکې ووژل شول او ډیر لس نور ژوبل شول. څلور نور برجونه پر مزګر ها وخ وسول کله چې خلک د میلاد په ترڅ کې د امیر رخصتي په ورځ په کوڅو کې ول. وسوالو د بغداد په جنوب کې پر یو امنیتي پوسټ هم برج وکړي چې درې پولیس والای ووژل. د 2013 راهیسې تیر کال په عراق کې تر ټولو خنړی کالو چې لشت لږه 15 زره کسان په افریقی تشدد کې وژل شوی دي. د امریکا د بهرنی چار وزیر جان کیری به ټکن ته ځي، خو د ایسان لستر مذهبي مشر پاپ فرانسوا سره د کتن پروګرام نه لري. کیری په کویت کې د شام د جګړې قربانانو لپاره د بشری مرستو په کانفرنس کې د ګډون په مقصد هغه هیواد ته د تلو پر لار نن په ایتلی کې د څو ساعتونو لپاره تم شو. تمه ده چې جان کیری به د ویټکن د چارو له مشر پیترو پاورلین سره هم وګوري. او د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د فوټبال د نړیوال فیډریشن لخوا د عادلانه لوبي غوره جایزه وګټله. د غوره لوبغاړي د جایزې په ګډون د فوټبال د نړیوال فیډریشن لخوا د سویټزرلند په زیوریخ ښار کې په جوړ مراسمو کې د افغانستان هم د جایزو د څو محدود ګټونکو په فهرست کې اعلان شو. د عادلانه غوره لوبي دغه ایوارډ په دې مراسم کې د افغانستان د فوټبال فیډریشن په استازیتوب د دې فیډریشن مشر کرام الدین کریم ته ورکړل شو. دا تر دې مهاله د مشال اړیو خبرونه.
خبرونه مولا احمد شاه زمزه خوري د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو په دې ورسې غړې کې دا ریپورتونه اوریدای شي. د خیبر پښتونخوا اسمبلی له مرکزی حکومت غوښتنه کړې چې د وسوالو طالبانو سره دی د خبرو اترو پاړه خپل ګونګه پالیسی واضح کړي.
موږ پوهیږو چې مرکزی حکومت ته کمی ذمہ داری ده آل پارٹیز ورکړې شوې یا د لائن آرډر سچویشن باره کې صدقه دینو چې پاغي باندې صوبایي اسمبلی پوهیږي.
د خیبر پښتونخوا په پېښور کې د نیټو لاریو پر مخ د لارو تړلو پاړه د تریک انصاف او جمهوریت اسلامي ګډه ناشته د 25 ورځ هم دوام لري. ډرایوران څومره تنگ دي. په خیبر ایجنسی کې یو بل ماشوم د پولیو وایرس اغیزمن کړی، خو د پولیو په ضد باندې روان مهم هم پای ته رسیدلی. دا ځل څنګه وو؟
سیکورٹی چې دا څنګه زبردست ده. سیکورٹی په موجودګۍ کې په پبلک کې دا لکه ماشومان روباسي نو غوښتل چې موږ سره ډېر ښه.
د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونه د پاید رپورت. د خیبر پښتونخوا اسمبلی له مرکزی حکومت له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو پاړه د واضح پالیسی غوښتنه کړې ده. اسمبلی پروند په یو قرارداد کې دا غوښتنه کړې ده چې د پیپلز پارټي یوې غړي نګت اورګزی وړاندې کړلې. په ډېر تفصیل له پېښور زاده مشالېډو خبريال لري.
دا ګل په مخام د خیبر پښتونخوا اسمبلی د یو قرارداد په لار د مرکزی حکومت او بیا په خصوصي توګه د کورونو چارو وفاقي وزیر نه وختنه کړی دا چې د پښتونخوا حکومت ته د وسلواله طالبانو سره د خبرو اترو په حق له او بیا د ترخګره په ضد د مرکزی حکومت پالیسی سرګند کړی، ځکه چې د ترخګره په جنگ کې پښتانه د ټولو نه زیات اغیزمن شوی دي او کیږي. پښتونخوا اسمبلی کې ټول حکومتي او مخالف ګوندونو په شانګله کې د وزیر اعظم مشیر امیر مکان باندې د برید او بیا په پیښور کې د عوامي نیشنل پارټي میئر مشتاق او د هغه ملګرو د وژنو په سختو ټکو کې غندنه وکړه. د عوامي نیشنل پارټي غړو په صوبایي حکومت نیوکې وکړې چې په صوبه کې هدفي وژنې، چاودنې، د سړي تښتونې او کلنګ اخیستل د مخکې په نسبت نور هم زیات شوي دي، او صوبایي حکومت د څه قسم قدم اخیستو په ځای په مرکزي حکومت تورونه لګوي. د دې په جواب کې د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وویل چې مرکزي حکومت صوبایي حکومت سره هیڅ سلا مشوره نه کوي، او حتی چې وزیر اعظم هغه ته د ملاقات ورکولو لپاره وخت نه ورکوي. زه خو پخپله د څلورو میاشتو نه د وزیر اعظم نواز شریف سره د میلاوېدو کوشش کوم، خو هغه وخت نه راکوي. زما په خیال چې د دې اسمبلی نه په اتفاق سره یو قرارداد منظور کړی شي او د کورنو چارو وزیر دلته راشي او موږ ته ووایي چې هغوی څه کوي. دلته روزانه مړه کیږي، د امنیت وضع ورځ په ورځ خرابیږي. موږ ټولو سیاسي ګوندونو هغوی ته په ټول ګوندیز غونډه کې د اختیار ورکړی چې خبرې دې وکړي یا نور څه وکړي. دا وزیر اعلی په خاص په اسمبلی کې ټول سیاسي ګوندونه په یو قرارداد باندې متفق شو چې دا پاکستان پیپلز پارټي خزینه غړي نګت یاسمین اورازی وړاندې کړو او په اتفاق سره منظور شو. د دې قرارداد په حق لا میرمن نګت اورازی مشال ریډیو ته وویل،
نو سیم خپل مجبوری ظاهره کړه چې سلور میاشتې وشوې چې زه پرایم منسٹر نه خپل ټایم اغشتل غواړم، لیکن ماته ټایم نه ملاويږي. نو دا غي په باره کې بیا مونږه دا قرارداد مراوستو چې دا قرارداد په ذریعہ باندې کېدی شي چې پرایم منسٹر آف پاکستان میاں نواز شریف صاحب کا غیتا دا باہر دورونا او دا غینا فرصت ہوئی، او چودری نثار صاحب چی چاہوئے چی آپریشن کرنا بھی مشکل ہے اور مذاکرات کرنا بھی مشکل ہے، نو آغی دے مونتراشی او ایکچول مونتدے پوزیشن ہو خی.
دا پختونخوا وزیرالہ پرویز خٹک پہنگو کے دا سکول ہاں معشوم تا کامی اتل او آئلو چی اوزان مرگی برید کون کے دا خپل جن پا قیمت سکول ننواتو تا نو پریخے. پرویز خٹک دا اسمبلی پا فلور دا خپل ہاں غلطے اعتراف ہم اکلو چی آغا پا خپلا دا ذاتی مصروفیات په وجه د اعتزاز حسن کورتا د تزیت لپاره لانړو، خو بیا د صوبایي وزیرانو او مشرانو یو ډله د هغه کورتا ولېګله. د اصلاحاتو صوبایي وزیر شاه فرمان د اسمبلی نه منظور شوی قرارداد په حق لا وویل
چې موږ پوهیږو چې مرکزی حکومت ته کمی ذمہ داری د آل پارټیز ورکړې شوې یا د لائن آرډر سچویشن باره کې صدقه دینو چې پاګې باندې صوبایي اسمبلی پوهیږي.
یاد دې وي چې د خیبر پښتونخوا اسمبلی یو قانون هم پاس کړو د کوم تر مخه چې اوس بعد صوبائی وزیرانو او مشرانو د میاشت تنخواه د 3000 نه د 5500 پورې سیوا شو، او دغه شان د دوی مراعات او نور اسانتیاګان به هم زیات شي.
د مشال ریډیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلې
په پوکم یو لس بجې
حجرا
په یو نیمه بجا
ستونزه او سرکار
په پاو باندې دوه بجې
د کرخه په غاړه
په دوه نیمه بجې
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجې
شال او شمله
په پوکم سلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمه بجې
اوس هم د خیبر پښتونخوا په پېښور کې د نیټو لاروی پر مخ د تړلو لارو په اړه باندې ریپورت هغه دا چې د تریک انصاف او جمهوریت اسلامي له خوا ځخه په ګډه چې کومه ناسي د نیټو د لاروی د تړلو په اړه سوی هغه نن دو پنځوستمه ورځ هم دوام درلودي. د دواړو ګوندونو غواړي چې امریکا دې په قبایلي سیمو کې د ډرون بریدونه ودروي، خو د دې سربیره هم په قبایلي سیمو کې پر لپسې ډرون بریدونه سوي دي. په دې تیرو ورځو کې په پېښور کې د امریکا د پاکستان لپاره د امریکا سفیر ریچارډ اولسن ویلي چې دغه لارو تړلو د دوی له افغانستانه د مال وړلو راوړلو باندې هیڅ اثر نه دی پرېستی، او خپل ډرایوران په دې اړه څه وایي. په دې اړه به د مشال ریډیو د خبريال رپورت واورو.
د تحریک انصاف د میډیا سیل نه د خپور شوی بیان تر مخه په پیښور حیات آباد ټول پلازا د تیرو 250 ورځو راهسي د نیټو د غاړو د رئیس راولو لپاره احتجاجي ناسته دوام لري، خو په پاکستان کې د امریکای سفیر ریچارډ اولسن د پیښور د تازه دورې پر مهال ویلی وو چې د دې احتجاجي ناستې لوجي په افغانستان کې په امریکایي او نورو ځواکونو څخه غیز نه دی پریوتې. خو بلې خواته د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو د ټرکونو او ټرالرو ډرایوران وایي چې د دې احتجاجي ناستې لوجي د دوی په کاروبار ډیر بد اغیز پریوته دي. په دې لړ کې په پیښور رنگ روډ ولاړ د یو ګاډي ډرایور محمدی ګل مشال ریډیو ته وویل،
مخکې د دې مزدوري نن صحیح و، میاشت کې کښتم صحیح رسول او د ډرایور کلندر کار بم کې اوس ډیر اکثر ته اوس کښتنم نه رسې چې د کور خرچه مسته 40000 روپۍ کښته دا خو ورکې په تګټي او کنه.
ځنې ډرایوران دا شکایت هم کوي چې په پیښور ټول پلازا د پاکستان تحریک انصاف نه تجربه کار او کومره کارکونان د دوی سره ناروا سلوک هم کوي او د دوی تش گاڑی هم رای ساروی. خو په پیښور ټول پلازا د پاکستان تحریک انصاف یو کارکون مشال ریډیو ته وویل چې د دوی د احتجاج مقصد په امریکا فشار راوستل دي چې ډرون بریدونه ودروي. خود امریکای سفیر ریچارډ ولسن د پیښور د روستۍ دورې پر مهال ویلی دی چې د دې احتجاج لوجې په دوی باندې هیڅ اغیز نه دی پریوته او په افغانستان کې د اکمالاتو وړلو لپاره دوی نورې ډېرې لارې چارې هم لري.
یونایټډ سټیټس هاز مېنی آپشنز فور ګټینګ ګودز ان اند اوټ اف افغانستان.
د امریکای سره افغانستان ته د مالونو وړلو او د افغانستان نه د مالونو او سامانونو وستلو لپاره ډېری لارې چارې دي او د لارې د دې بندیز له وجې زموږ عملیات په هیڅ یو ډول نه دي متاثر شوي. دا یادونه ورده چې پر ډرون برید کې د طالبانو د مشر حکیم الله محسود د وجنې وروستو پاکستان تحریک انصاف په پښتونخوا کې د نیټو لپاره د مال وړونکو ګاړو لاره تړلې وه چې له وجې د ډرایورانو او ترانسپورټرانو په کاروبار ډېر بد اغیز پریوتی دی.
دا خو د تحریک انصاف او جمعیت اسلامي لخوا ځخه د نیټو د لاروی پر ضد درنا د ډرایورانو په دې اړه نظر او خپل د دې ګوندونو هم نظر. د خبر ایجنسی نارامه سیمه باړه کاخیلو یو کې یو بل یو کلن ماشوم شمس الله ته هم د پولیو یا ګزن ناروغي سوي ده. د خبر ایجنسی د سیاحت محکمه چارواکي وای د دغه کیس تصدیق په اسلام آباد کې د نېشنل انسټیټیوټ آف هیلث لخوا سوي دی. دوی وایي چې په جمهور دولنډ کوتل کې د تیر خالي ورځې څخه شروع سوي د پولیو ضد درې ورځنی کمپاین په سخت سکیورټی کې سرته رسیدلې دی. نور تفصیل د مشال ریډیو د خبريال پر رپورت کې اورو.
د خیبر جنسی د صحت محکمې او د صحت نړیوالې ادارې چارواکي وایي چې د باډې پاکا خیلو سیمه کې په روان کال کې د پولیو یا ګزند د ناروغۍ یو نوی کیس تصدیق شوی دی. دوی وایي چې د باډې کا خیلو یو کلن شمس الله ټیسټ په اسلام آباد کې د ان آی ایچ لیبورټری نه مثبت راغلی دی او دې سره په دې وروستیو کې په خیبر جنسی کې دغه کیسونه خواو شړشلو ته ورسېدل. په دې حکله د صحت نړیوالې ادارې او چارواکی ډاکټر وزیر اکبر مشال ریډیو ته وایي،
نامه ده شمس الله بله ده ایمیل وارد باڑی ده کاخیلو که ده پلار نامه دت ده باڑی که کمپین نشی ده مغی ایری انا ده چکونه که کمپین نکی ده نو ده خو پورا 100% آگه ده خطره ده که خورشی چه ترسو پوری لکا افیکت ده واغه نیویشه به ده کمپین لکا کمپین ده ارمی پاگه کی که گی خو آغام پو اجرو سیستم بانی کی گی بل باز ایری از که وشی بازی که و نشی ده نه نو ده خو یکی و سلوشن آگه ارم شوم لده دوی کتره رسول دیده.
دوی وویل چې په باډه کې د تیرو څلورو کالو راهیسې د وسلوالو پر ضد روانو پوځي عملیاتو او ګواښونو له امله په سمه توګه دغه کمپین نه ترسره کیږي نو ځکه زیات کیسونه د باډې نه مخې ته راځي. د خیبر جنسی د صحت محکمې په وینا په جمرو دولنډي کوتل کې د تیر خالي ورځې نه شروع شوی د پولیو ضد درې ورځنی کمپین سرته رسېدلی دی او زیاتره برخو کې یې د خاصدارو او لیوي ځواک په مرسته په زرګونه ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړی دي. په دې حکله د صحت نړیوالې ادارې چارواکي ډاکټر وزیر اکبر زیاته کړه،
ځکه خو سیکورٹی چې دا کنه سیکورٹی ډیره زبردست ده او د سیکورٹی په موجودګی کې په پبلک کې دا غدا کنه چې لکه مشومان روباسي نو غا کول ټیم سره ډیره خوشاله ده.
یاد دی وی چې په دې ورستیو کې په جمرود کې د وسلوالو لخوا د پولیو ضد کمپاین دوه کارکونکو د وژلو نه پس د خیبر د صحت محکمې کارکونکو یا پیرامیډیکل سټاف په دې کمپاین کې د کار کولو نه انکار کړی وو، خو د تیر خالی ورځې نه شروع شوی کمپاین د پاره پکې زیاتره کسان دې کار ته راضي شوي دي او ورسره ورسره د خاصدارو او لیویز ځواک روزل شوي کسان هم په دې کمپاین کې برخه اخلي.
په خبر ایجنسی کې د پولیو یو بل ناروغ یو الته کمپاین د پولیو د څاڅکو په د پولیو د څاڅکو کمپاین هم سرته رسیدلی دی. د خیبر پښتونخوا په ډیر اسمل خان کې د کلاچی تانې پر اس اچ او عمران کندی په ګاډي برج سوي چې پکې نوموړی لږ زخمي شوی دی. بلخوا بیا د درابن په زرکنه سیمه کې پولیسو دوه تښتونکي وژلي دي. تفصیل د مشال ریډو خبريال راکوي.
د ډیر اسمیل خان پولیس فورس سپرنټنډنټ نثار خان په خلای کړای دی چې نن غرمه د روړی په سیمه کې د کولاچای تړې ایس ایچ او عمران کونډي په ګاډي باندې بمی برید وشو چې په نتیجې کې عمران کونډي لشکي پر ارجلای شو او په ګاډي کې سوار نور سرتېری بیخي بچ پاتې شول. البته ګاډي تا زیات جان ورا سدا نثار خان مروت دا زیات اکړه چې عمران کونډي د عید میلاد نبی په مناسبت د سیمه سرنه د پاره وا تلای و په بل په لو د سموار په ورځ د ډیر اسمیل خان د 50 کیلومتره په فاصله د زرکانای په سیمه کې د دربن پولیس سرتیر یو په موټر سایکل سوار دوه تشتون کی اغا وخت و وژل چې کلا دوی د موسازای د سیمه نه د پیرانو د کورانای سره تعلق لرون کا یو کس چې کوم د عزیز الرحمن په نوم په ژوندر شي تشتولای و او د ځان سره یې د سرګندا سیمه پولوري بیولو چې د زرکانای په سیمه کې د دربن پولیس سرتیرو سره مخامخ شول. تشتونکو او د پولیس فورس د یو بل په لیدل په یو بل باندې ډزونه لګیا کړل چې په نتیجې کې دواړه تشتونکي په اغاز ځای وواژل شول او تشتولای عزیز الرحمنی را خوشای کړ. دا چارواکي ویایي چې په وژلي کسانو کې یو کس د نور محمد په نوم پیژندلای شوی او د سولي وزیرستان کاډي ګورم سدون قائدای. مشال ریډیو په دغه باریکشه چې د ډیر اسمیر خان پولیس فورس سپرنټنډنټ نثار خان مروت سره رابطه وکړه هغه په دا رنگ حال راکا دربن پولیس د روان میاشتې په اتمه نیټه د ځانمرګي برید یوه هڅه ناکامه کړې وه چې په کومه کښې یو ځانوژونکي خپل ځان په خپله ورزولی او بل د فورسز په ډزونه وژلی شوی وه.
په ډیر اسمل خان کې د کلاچی تانې پر اس اچ او برید د هغه زخمي کېدل او دا شان بل لور ته په اوبدرابن کې د دوه تښتونکو د وژلو په اړه مو رپورټ اورېدی. د پاکستان په کراچی ښار کې که یو خواته د تیرو څلورو میاشتو راهیسې په جرمونو کې د ککړو عناصرو پر ضد عملیات روان دي، نو بلې خواته د دغه عملیاتو تر شروع کېدو وروسته د کراچی پر پولیسو هم حملې زیاتې شوي دي چې له کبله د سند پولیسو لوړ پوړو چارواکي او سرتېري په نښه شوي دي. چارواکي وایي چې تروسه زیاتره هغه پولیس والا په هدف شوي چاچی د وسوالو په ضد عملیاتو کې برخه اخیستې ده. تفصیل له کراچی څخه د مشال ریډو د خبریال په رپورټ کې اورو.
چارواکي وایي تیر کال د ستمبر په میاشت کې په کراچۍ کې د شروع شوو عملیاتو راوروستو نه یوازې د پولیسو سره وسلوالې مقابلې زیاتې شوې، بلکې پر پولیسو په ترسره کېدونکو حملو کې هم زیاتوالی راغلی دی. د کراچۍ د پولیسو مشر شاهد حیات وایي د عملیاتو د پیل را په دې خوا د کراچۍ ښار په بیلابیلو برخو کې له 600 څخه زیاتې له پولیسو سره وسلوالې مقابلې شوې چې په ترڅ کې یې 9 وسلوال وژل شوي دي. د 2013 کال را په دې خوا په کراچۍ کې 115 پولیس سرتیری او مشران هم د وسلوالو د ګولو ښکار شوي دي. د کراچۍ پولیس چارواکي وایي په دې وروستیو کې زیاتره هغه پولیس والا د دغو حملو هدف ګرځېدلي څوک چې د وسلوالو ډلو په ضد په عملیاتو کې څه ناڅه رول لري. د مرکزي کراچۍ د پولیسو اس پی شاه جهان وایي د چودري اسلم او بهاودین بابر وجنې د کراچۍ پولیس تر پخوا ډېر فکرمند کړي دي.
ټول ملک دا خو خاص طور پہ پشاور کے اور کراچی کے دا دو خو بھی خاص طور دیر پولیس تا برابر کی خبر اس باندې مل پولیس تا برابر کی دیر زیاد لگا د ہمت او سلے کار کی پولیس کو بیا لاتو کم کار کی
چاروا کی پدی نظر دی چې پولیس سرا مبینہ مقابلو کې د وسلوالو وجل او د کراچی په یوش میر برخو کې په جرمونو کې د ککړو عناصر په ضد زیاتې شوې کاروایې نه د دې لامل شوی چې پر پولیسو د وسلوالو لخوا جوابي گزارونه هم زیات شي. په کراچی کې د پولیسو لخوا په مبینہ مقابلو کې د وجل شوو یوش میر کسانو د کورنۍ غړي پر پولیسو تورونه لګوي چې د دوی خپلوان د نیولو وروسته په جالي مقابلو کې وجل کیږي. دوی دغه وجنې ماورای عدالت قتلونه ګڼي خو د پولیس چارواکو لخوا تل دغه تورونه رد شوي دي. د کراچۍ د پولیسو مشر شاهد حیات وای که څه هم د چودري اسلم او نور پولیس افسرانو د وجنې وروسته پولیس لخوا او ایماندارو افسرانو محروم شوي خو بیا هم د دغه ځواک د سرتیرو حوصله لوړې دي. شاهد حیات وای کله چې په یو ځای کې حالات خراب شي نو بیا هلته خلک له سرونو تیریږي او دلته هم په دې لړ کې خلکو قربانۍ ورکړې دي. موږ د خپل ولس او افسرانو د خوندیتوب لپاره ټول لازم ګامونه اخلو او اخیستي مو دي. نور ژوند او مرګ د خدای په لاس کې دی. یاد دی وی د تیر زیارت په ورځ په کراچۍ کې د سی ډي پولیسو لوړپوړی چارواکی چودري اسلم او د هغه درې نور پولیس ملګري په ځانمرګ حمله کې وجل شوي. د دې نه څو ورځې مخکې د کراچۍ په میټرو ویل کې د چودري اسلم نږدې ملګری باودین بابر په ډزو وجل شوی وو. دغه راز د کراچۍ د پولیسو ایس پی روانور ایس ایچ او شفیق تینولی او راجا عمر خطاب باندې هم قاتلانه عملې شوي خو دغه پولیس افسران له دې حملو ژوندي وتلي دي.
په کراچی کې پولیسو ته ور وړاندې چیلنجونه او ګواښونه په دې اړه مو ریپورت اوریدلی. او اوس هم د خبریالانو په اړه ریپورت. د خبریالانو ساتنې ټولنې سی پی جی په پاکستان کې د خبریالانو پر وژنې د اندېښنې ښودنه کړې ده. په خپل یو بیان کې د خبریالانو ساتنې ټولنې د سندي خبریال شاندار تر وژنې وروسته د هغه د مړینې په پلټنو کې پر ځنډ خفګان ښودلی دی. سی پی جی وایي په پاکستان کې په ټول وژل شو کې له نیمه زیات هغه دي چې د سیاسي حالاتو په اړه ریپورټونه خپروي. د مثال په توګه په 2012 کال کې په وژل شو 15 خبریالان کې څلور بلوچستان ول. دا چې په پاکستان کې د خبریالان د وژنو تر شا څه عوامل او څوک ککړ دي په جړه د پامیر ساحل ریپورت اورو.
د خبریالانو ساتنې ټولنه په خپل رپورت کې وایي لېوې ونې زیات وخت وشو چې سندي خبریال شانډر وژل شوی دی خو په پاکستان کې لا تر اوسه دا پته نه ده لګېدلې چې نوموړی مرګ حادثاتي وو او کنه چا وژلی دی. شانډر د جنوري پر لومړۍ نیټه په لاړکانې کې وژل شوی وو. د خبریالانو ساتنې ټولنه وایي لدې ښکاري چې په پاکستان کې د پلټنو عمل ډېر کمزور دی او احتساب نه کیږي چې له کبله یې د وژل شویو خبریالانو پوښتنه هم نه کیږي. د خبریالانو ساتنې ټولنه یا سی پی جی وایي په پاکستان کې له 1992 زیږیز کال راهیسې چې څومره خبریالان وژل شوي دي په هغوی کې له نیمایي زیات هغه خبریالان ول چې د سیاسي حالاتو په اړه یې رپورټونه خپرول. د رپورټ تر مخه په 2012 زیږیز کال کې په 15 وژل شویو خبریالانو کې څلور بلوچستان ول. نو دا خبریالان چا وژلی دي او د دوی د وژنې پړه پر چا باید واچول شي؟ د سیاسي چارو پوه او لیکوال محمد علي تارپور وایي د دې ذمہواري د پاکستان پر دولت یا ریاست باید واچول شي.
اصل میں ان کے لیے ذمہ داری جو ہے سٹیٹ پر ہی عائد ہوتی ہے.
په اصل کې د دوی د وژنې ذمہواري باید پر ریاست یا دولت واچول شي ځکه چې طالبان یا نور ډلې چې خبریالان وژني نو پړې مني. خو په بلوچستان کې له خبریالانو علاوه هغه شاوخوا 800 کسان چې ورکړل شوي دي بیا په بلوچستان یا کراچۍ کې مړی موندل کیږي نو د هغوی د وژنې پړه پر نامعلومه کسانو واچول کیږي. هیڅ کس ته پته نشته چې ولې خلک ورکیږي، څومره ورکتي، چا ورکړي دي او چا وژلي دي. تالپور وای په بلوچستان کې زیاتره هغه خبریالان وژل کیږي چې د ملت پال بلتون غوښتونکو بلوسانو په اړه خبرونه او رپورټونه جوړوي او خپروي. په لاهور کې د سیاسي چارو پوه او لیکوال کامران شفی د خپلو کالمونو له لاسه په بیا ځورول شوی دی، همدا چې پر کور یې ډزې شوي دي. دی وایي په پاکستان کې یوازې ریاست نه دی بلکې پر هرې ډلې او تنظیم باید د خبریالانو ځورونې او وژنو تور پوري شي.
په دې حمام کې ټول بربند دي، یعنی هر کس پکې شریک دی. یو کس یا یوې ډلې ته ګوته نیول زما په اند سم کار نه دی. هر کس پکې ګرم دی خو هر کس د نشونما یا لویدو له پړاو تیریږي. دوی چې بالغان سي نو پوه به سي چې له دې ډول کارونو هیڅ نه جوړیږي.
کامران شفی وایي د خوشبینه دي چې په پاکستان کې د جمهوریت او جمهوري رویو له پرمختګ سره به د خبریالانو ته ورپېښ ګواښونه کم شي. دی وایي دوه درې ځلې چې انتخابات وشي او ملکی حکومت بل جمهوري حکومت ته واک وسپاري نو د خبریالانو وژنې سلسله به هم ختمه شي.
محمد علی تالپور د بلوچستان حالاتو پاړه لیکل کوي. دی وایي د تیر کال اکتوبر له میاشتې راهیسې د پاکستان د انګریزي ژبې په ډیلی ټایمز کې لیکل پریښي دي.
د بلوچ خبریالانو د رپورټونو خپرولو اجازه هم ډیره کمه وي. بل زه چې خپل مثال درکړم نو د درو کلونو راهیسې د 2013 کال تر اکتوبر زما مقالې هر اونۍ په ډیلی ټایمز کې خپرېدې، خو بیا ماته ایډیټر یا مدیر وویل چې پر هغوی فشار دی او ماته وویل چې د بلوچستان پر ځای د بلې موضوع په اړه لیکل وکړه. نو زما لپاره دا ممکنه نه وه چې زه له بلوچستان پرته د بلې موضوع په اړه لیکل وکړم، نو مجبور شوم چې په ډیلی ټایمز کې مې لیکل پرېښود
بجائے بلوچستان کے کسی اور چیز کے بارے میں لکھوں، اس وجہ سے میں نے وہاں سے ترک مطلب لکھنا چھوڑنا پڑا ان کے لیے.
کامران شفیع ہم وائی چھ دد لکھنے چیخ پری گی نو پر انٹرنیٹ ورتہ گواخو نکی گی او خلق ورتہ کنزل کوی. دی وائی پر د غدار او د امریکہ د جاسوس تورونه هم پوری شوی دی او دا خبری خلق پخپل نه کوی بلکہ هغوی ته ویل کیگی. خو د پاکستان حکومت وائی جمن دی چھ د رسنۍ او خبریالانو ازادۍ لپاره با کار کوی.
پامیر ساحل رپورٹ ہو رہی ہے، اوسم پنجرے میں بجے سوی دی احمد چازم بعد خبروں لنڈی سنا دکھڑی.
د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی د یو قرارداد لاري له مرکزی حکومت غوښتنه کړې چې له وسوالو سره د مذاکرات او د ترګری په اړه خپل تګلارې واضح کړي. د قرارداد پروند صوبایي اسمبلی په غونډه کې د پیپلز پارټي غړي نګت او رگزی وړاندې کړې. نن د خیبر پښتونخوا د نوښار ځخیل تړنې په حدودو کې د سیند پر غاړه د څلور کسانو مړی منتل شوی دی چې تر دې دمه لا پیژندګلوي نه ده شوی. بلخوا هم نن د خیبر پښتونخوا په صوابي بازار کې د نامعلوم وسوالو په ډزو کې د پولیس سپیشل برانچ یو غړی وژل شوی دی. د افغانستان انتخابات خپلواک کمیشن کابل ته د اروپای ټولنې د انتخاباتي پلاوي درته هرکلی وکړه. ویل د اروپای ټولنې ناظرینو ته به د امکاناتو په برابرولو سره خبرې وکړي. ټاکل شوی د اروپای ټولنې پلاوي د دوه اونیو لپاره په کابل کې پاتې شي. د امریکا ولسمشر بارک اوباما د امریکا د دفاع د پخواني وزیر رابرټ ګیټس د هغو تورونو په وړاندې خپله دفاع کړې چې وایي اوباما په 2009 کال کې په افغانستان کې د پوځي عملیاتو لپاره لیوالتیا نه درلوده او د امریکایي پوځیانو د زیاتولو په برخه کې ډاډمن نه و. د امریکا ولسمشر بارک اوباما د امریکایي کانګرس پر غړو ټینګار کړی دی چې له ایران سره ترسره شوې لوزنامې وروسته دې ته سفارتکاري ته موقع ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې ایران د تیر اتوار پر ورځ اعلان وکړ چې د شپږ میاشتو دغه بوري اتمي لوزنامه به د روان میاشتې له 20 نیټې څخه عملي کوي. په مصر کې ولسته د هیواد پر آینده ټول پښتنې په لړ کې خپلې رایه چوي چې تر سبا به دوام وکړي. دا ټول پښتنې په لومړي ځل تر هغه وروسته ترسره کیږي چې شپږ میاشتې وړاندې د هیواد پوځ استنفال ولسمشر محمد مرسي له واکه لرې کړ. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري بان کی مون د عراق په سفر و، پرون په بغداد کې په موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه 25 کسان ووژل شول او په درزنو نور ژوبل شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویټکن ته ځي خو د عیسایانو له ستر مذهبي مشر پاپ فرانسوا سره د کتنې پروګرام نه لري. او د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د فوټبال د نړیوال فیډریشن لخوا د عادلانه لوبې غوره جایزه وګټله.
خو د سیمې او نړۍ د خبرونو لنډې سي احمد شاه اعظمي وړاندې کړل. خو د پاکستان اخبارونه په خپلو اداریو کې چلی کې د مشال ریډیو خبریالي د اسلام آباد کې لوستي او بیا دا رپورټ را لېږلې دي.
آج ورځپاړه خپل ادارې کې لیکي خیبر پختونخوا کې بجلی لوډ شیډنګ سره سوی ګیس کموالی هم یخ موسم کې خلک په مشکلاتو کې اچولی دي. ادارې وایي تر څو پورې چې بجلی او ګیس پیداوار سوال دی نو دا د لګښت په مقابله کې کم دی. حکومت لبه اولس موجوده مشکلاتو نه راوستلو لپاره او را روان وخت لپاره په یو داسې حکمت عملې به توجه ورکول وي کوم چې اولس ته اسانتیا ورکړي. ادارې مخکې لیکي ګیس او بجلی لوډ شیډنګ د اولس مشترکه مسله جوړه شوې ده او د لوډ شیډنګ په لړ کې اولس ولیات هم نور کړی کیږي او د هر کله په شان هر امیش دوی خپل بیلونه جمع کوي. ادارې په وینا حکومت د منصبو خبرې کوي خو ضرورت دا دی چې ولس په فوري توګه اسانتیاوي ورکړي شي او د مقصد لپاره لوډ شیډنګ د کم کړي شي او یو وخت د ورلا او ټاکل شي. ادارې وایي وابډا چارواکي بجلی پټول باندې قابو موندل لپاره خپل اړوند شوبې دفاع لیکري او د سره د بجلی په غیر ضروري استعمال قابو موندل لپاره ولسی نمائندو مقامي انتظامیا او رضاکار تنظیمونو نه دي کومک ترلاسه کړي. نو داسې د بجلی لوډ شیډنګ لپاره یو حکمت عملی جوړې دی شي او ولس د حکمت عملی نه ګټه ترلاسه کولی شي. جنگ ورځپاړه خپل ادارې کې لیکي خیبر پختونخوا کې د اتوار په ورځ عوامي نېشنل ګوند درې غړي او وزیر اعظم مشیر امیر مکان شپږ حفاظت کوونکي په نخښه کړې شوي وو او د دې بریدونو ذمېواري تیری کې طالبان پاکستان قبوله کړې وه. ادارې وایي وفاق او سبو کې مهمو شخصیاتو او سیاستوالو ته د وسلوالو له اړخه مسلسل د وژنو دړکې ورکړې کیږي او دا دړکې مذاکراتو لپاره حالات ناسازه جوړوي. وي. ادارې زیاتوي ځینې قوتونو لخوا پاکستان کې داسې حالات جوړیږي کوم چې پاکستان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو ماحول خرابوي. ادارې مخکې لیکي کوم خلک چې د خبرو اترو ماحول سازګاره جوړولو پیسې اسلام په نوم ترهګري جاري ساتي او حالات ناسازه جوړوي، نو هغې د په دې حقیقت پوه شي چې داسې هغوی مسلمانانو لپاره نه بلکې هغه قوتونو مقصد لپاره استعمالیږي کوم چې د امن خرابولو کوشش کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ای ایف پی خبری اجانس لیکي د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د هنګو د اعتزاز سن په نوم به د هغه په کلي کې د لوبو یو سټیډیم جوړوي او د اعتزاز سکول به هم د هغه په نوم کوي. بلخوا امریکایي ورځپاڼه واشنگټن ټایمز لیکي باید د عراق غوندې صورتحال په افغانستان کې تکرار نسی. د دواړو مقالو تفصیل به له فرخنده وزیر واورو.
ای پی خبری اجانس لیکي د پاکستان حکومت په د خیبر پختونخوا د هنګو سیمه هغه سکول د اعتزاز حسن په نوم کوي د کوم لپاره چې هغه د خپل ځان قرباني ورکړه. 15 کلن اعتزاز د هنګو د ابراهیم زو کلی اوسیدونکی وو. د جنوري په شپږمه یې پر خپل سکول د ځانمرګ برید مخاوني ولا د سکول د نورو ملګرو د بچکولو لپاره د خپل ځان قرباني ورکړه او د خپل کام هیرو جوړ شو. د خیبر پختونخوا د حکومت یو مشر صلاحکار امجد افریدی وایي دوی فیصله کړې چې د دغه سکول نوم به اوس اعتزاز حسن سکول وي او په دغه سیمه کې به د اعتزاز په نوم د لوبو یو سټیډیم هم جوړوي. تیره اونۍ وزیر اعظم نواز شریف ته اعتزاز بهادری ستایلې وه او هغه ته یې د ستر ولسی ایوارډ ستاره شجاعت ورکولو وړاندیز هم ولسمشر ته لیږلی وو. اعتزاز د خپل سکول د سهارې د اسمبلۍ د غونډې پر وخت ځانمرګ بریدګر وپیژند او د هغه مخه یې ونیوله. د اعتزاز دغه قرباني ټول کام استای. ملالا یوسفزی چې د وسوال طالبانو لخوا په یو برید کې جوبل شوی و د اعتزاز د مړانې او بهادری ستاینه کړې ده. بلخوا امریکایي ورځپاڼه واشنگټن ټایمز لیکي دوه کاله وړاندې د عراق نه امریکایي عسکر وتلی دي خو په دغه هیواد کې القاعده بیا راټولېږي، وسلوال پنخوتو کې برخه اخلي، قیدیان خوشی کوي او موټر بمی چاودنې هم دوام لري. تیره اونۍ القاعده د انبار صوبې په فلوجا بیا کنټرول ترلاسه کړ. دا هغه سیمه ده چیرته چې په 2004 کال کې د کور په کور تلاشی کې یو شمیر امریکایانو ژوند له لاسه ورک. واشنگټن ټایمز لیکي دغه شان صورتحال په افغانستان کې هم راتللی شي ځکه چې وسلوالې ډلې لکه حکانی او القاعده په پاکستان کې انتظار کوي. بلخوا افغان ولسمشر حامد کرزی د امریکا سره هغه امنیتی تړون لاسلیک کولو نه لا هم انکاری دی د کوم له مخې چې به امریکایي عسکر په دغه هیواد کې ایثار وي. او بلخوا واشنگټن تنوای دوی غواړي دغه تړون زر تر زر لاسلیک شي ځکه چې دوی باید په افغانستان کې د خپل راتلونکو کارونو لپاره په وخت منصوبه بندي وکړي. ورسپانه لیکي د امریکایانو د مرستې بغیر به د امنیت سمبالول د افغان امنیتی عسکرو لپاره هم یو ګران کار وي. امریکا په دغه هیواد کې د وسلوالو د نیولو او بمونو د ناکاره کولو لپاره د استخباراتو یو جال خور کړي خو د امریکایي عسکرو د تلو سره به دغه کار هم ختم شي.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ایران د ایټمی پروګرام په ترڅ کې د نړۍ د طاقتور هیوادونو او تهران ترمنځ موقتی رازنامې ته په کتلو سره باید د ته موقع ورکړل سي چې له دغه هیواد سره سفارتي هلې ځلې جاري وساتل سي. د نوموړي لخوا دغه غوښتنه په داسې حال کې کېږي چې د امریکا د پارلمان غړي د ایران پر ضد د نوو بندیزونو وشتون کړي. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه د ریپورت مهمه برخه لملیحه امیرزاده اورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د هیواد د پارلمان لغړو نه غوښتنه کړې ده چې د ایران سره سفارتکاري ته موقع ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې تیر اونۍ د تهران سره د شپږو میاشتو لپاره د موقتی اټمي تړون په حق لا یو راضینامه شوې ده چې د روانې میاشتې په شلمه نیټه به عملي شي. اوباما د ګل په ورځ ویل چې له ایران سره منځمهاله راضینامه نوو ګامونو ته لار هواروي. د نوموړي لخوا دغه غوښتنه ترغې سمدستي وروسته مخې ته راغلې ده چې د امریکا د پارلمان غړي د ایران پر ضد د نوو بندیزونو غوښتنه کوي. د پارلمان د غړو لخوا دغه غوښتنه د دغه خبرداري باوجود ورکړل کیږي چې ښایي دغه بندیزونه سفارتي هلې ځلې متاثره کړي. اوباما د ګل په ورځ په دې خبره ټینګار وکړ چې کچېرې تهران د موقتی راضینامې نه پشا شي او خپلې ذمهوارۍ پوره کولو کې پاتې راشي نو دی به خپله د ایران پر ضد د نوو بندیزونو حمایتي شي. د دغه راضینامې تر مخه ایران به د امریکا لخوا په بندیزونو کې د نرمي په بدل کې خپل اټمي فعالیتونه ودروي. د اوباما د ډیموکرات ګوند پاړس غړي د نوو بندیزونو د ملاتړو څخه دي چې غواړي له موقتی راضینامې نه په شا کېدلو په صورت کې د تهران لخوا د تیلو په برآمد کې نور کمی راوستل شي. ایران د نوو بندیزونو په صورت کې د جامع اټومي تړون په حق له د مذاکراتو نه د په شا کېدلو خبرداري ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو د ګل پورس په واشنگتن کې له تهران سره د سفارتي خبرو په حق له د بحث لپاره له یو بل سره ولیدل. د سپینې ماڼۍ ویان جې کارني د ګل پورس وویل چې د امریکا د پارلمان غړو ته به له ایران سره د راضینامې په هکله ډېر سر بریفینګ ورکړل شي.
د امریکایي پلان هغه تخنیکی برخې چې پر رضامندۍ خودل شوې ده د اټومي انرژي نړیوالې ادارې سره شریکو. له دې سره سم مونږ د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو له ډلې P5+1 اروپایي ټولنې او د اټومي انرژي نړیوالې ادارې سره په ګډه کار کوو چې د تخنیکی برخې په هکله معلومات تر کومه حده کېدای شي له ولس سره شریک کړل شي. موږ تمه کوو چې کانګرس سره پلان شریک کړو او د خپلو نړیوالو ملګرو سره په دې کار کوو چې څومره معلومات په کوم شکل کې او کوم وخت په ولسی کچا شریکې
دي. کارنی په دې خبره هم زور راوړ چې له ایران سره سفارتي تعلقات باید د شپږو میاشتو نه د زیاتې مودې لپاره مخکې بوتلل شي چې دا ډول ورسره یوې جامع راضینامې ته لاره برابره شي. د نړۍ طاقتور هیوادونه وایي چې ایران اټومي وسله جوړول غواړي خو تهران له دغه تورونو انکار کوي او وایي چې اټومي فعالیتونه سوله ییز هدف لري. د اروپایي ټولنې د خارجه پالیسي مشر کاترین اشتن د ګل پورس وویل چې په راتلونکو هفتو کې تهران ته د دورې بلنه د قبلولو اراده لري. هغې د موقتی راضینامې هرکلی وکړ او زیاته کړه
It's an important agreement.
دا یو مهم راضینامه ده او زه هیله لرم چې له دې سره به مخکې تللو او یوې جامع راضینامې ته د کتنې موقع برابر شي.
مشال رادیو به د جنوري په 15مه خپل سلورمه کلي زمانځي. په دې مناسبت به د شروع یا چهارشنبه په ورځ د سهار له 11 تر 12 ځانګړی یو ساعته پروګرام وړاندې کوو. ستاسو نظرونو، تبصرو او تنقیدونو ته هم سترګې په لاره یو.
د امریکا د دفاع پخوانی وزیر رابرټ ګیټس په خپل نوي کتاب کې ویلي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي ریچارډ هولبرګ هڅه کړې وه چې په تیرو انتخاباتو کې د ولسمشر حامد کرزي د کامیابیدو مخه ونیسي. ښاغلی ګیټس په خپل کتاب کې د افغانستان په اړه د امریکا په پالیسیو ځینې نور انتقادونه هم کړي دي. زموږ همکار احمد زبیر حجمن له زکریا بارکزی سره چې په 2009 کال کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیشن د دارالانشا مرستیال لوا مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې د ګیټس ادعا څومره پر ځای ده. نوموړي په دې اړه وایي،
زه باید وایم چې دا نوې خبره نه ده. د دې په خاطر چې تر دې دمخه د قائدی چې په وخت کې د ملګرو ملتو خاص استازي او په افغانستان کې هم خطرې خپرې شوې دي او په هغه کې په واضح ډول باندې ویل شوي دي چې ځینې کړۍ غوښتل چې په پخوانی انتخاباتو کې لاسوهنه وکړي او تر خپل هڅه پورې تر خپل اندازې پورې په دې پروسه کې لاسوهنه وکړه، او خصوصا درې کسان زما په نظر باندې په دې مسله کې داخل وو چې یو هولبرګ چې د امریکې خاص استازي وو په افغانستان او پاکستان کې، او دا هغه ملګری پیټر ګالبریت وو چې دا هغه د خوا د قائدی د مرستیال په توګه په دندې باندې وګمارل شو، او دریم سره یې فلیپ ماریونو چې هغه د اروپایي اتحادیې د ناظرینو مشري په غاړه درلوده. نو دوی یو ګډه واجه درلوده، او دوی ګډه واجه دا وه چې دوی په پخوانی یوګوسلاویا کې کار سره کړی وو، او دوی غوښتل چې هغه د یوګوسلاویا نقشه په افغانستان کې پلی کړي. او زه خپل د دې شاهد یم چې په یو جلسه کې پیټر ګالبریت ماته وویل چې هر انتخابات چې په نتیجه کې حامد کرزی ګټون کې لانیږي هغه زموږ د پارلمان د منلو نه دی. بیا ما ورته وویل چې د خلکو رایه څنګه کېږي. ماته وویل چې ځواني د خپل آینده په باره کې فکر وکړه. او فلیپ ماریون یو څو ورځې وروسته د انتخاباتو کمیشن ته راغی چې ډاکټر سبلودین دغه سره ملاقات درلود، او ده غوښتل چې د وړاندیز دا و چې باید ائتلافي حکومت په افغانستان کې رامنځته شي، او د ډاکټر سبلودین دغه دا ځواب ورکړ چې موږ انتخاباتي کمیشن یو او تاسو نظر ډاله یاست. دا د ائتلافونو جوړول د یو سیاسي مسله ده چې سیاسي سړي باید په دې عقل باندې تصمیم ونیسي.
بارکزای صاحب، د هغه وخت هغه مداخله چې وي تاثیرات څه بیا د انتخاباتو د کمیشن کوم کارونه وځندول یا نتیجه څه و بیا؟
خو مسله دا و چې موږ د انتخاباتو په کمیشن کې چې موږ الته د دې مداخلو مخه مو نیول، او د شکایتو په کمیسیون کې د خاص استازي د خوا درې نفر خارجیان وو چې د دوی د څېړنو په نتیجه کې انتخابات دوام راوند ترلاسه کړي، او په دوام راوند کې ډاکټر صاحب عبدالله ونه غوښتل چې په انتخاباتو کې برخه واخلي، او په نتیجه کې حامد کرزی برلی وګڼل شو.
نو بارکزی صاحب، دې شرایطو کې چې اوس هم افغانستان هماغه شرایط تقریبا لري چې 2009 کې درلوده، دې ته په کتو سره فکر کوي چې په راتلونکي کې به د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون استقلالیت حفظ شي؟
دا په ارادي پورې مربوط دی، په خاطر چې که د 2009 کال سره دا وڅېړو، په 2009 کال کې موږ د شکایت کمیسیون کې درې نفر خارجیان درلودل چې د خاص استازي د خوا ټاکل کېده د ملګر ملتو، او دوه نفر افغانانو یو د سترې محکمې په نمایندګۍ او هم د بشري حقوقو د کمیسیون د خوا تشکیل و دا کمیسیون. مګر اوس دا دواړه کمیسیونونه افغاني نه، په دا په ارادي پورې مربوط دی.
یو خو د نړیوالې ټولنې یا د خارجیانو مداخله ده، خو د اپوزیسیون ځینې ګوندونه او ځینې سیاسي کړۍ بیا دا اندېښنه هم لري چې د افغانستان حکومت مداخله ونه کړي.
بالکل، دا دواړه پر ځای دي، د دې په خاطر باندې چې اوس هم افغانستان د استخباراتي جنگونو مرکز ګرځېدلی دی، نه یوازې د منطقې هیوادونه بلکې د منطقې نه عابر هیوادونه کوشش کوي چې په راتلونکو انتخاباتو کې خپل نفوذ ولري، او همدارنګه غټه ستونزه چې ده هغه د دولتي امکاناتو څخه د استفادې په مورد باندې ده، چې باوجود دې چې د ولسمشر فرمان صدر شوی دی چې د دولتي امکاناتو څخه باید استفاده ونه شي، او همدارنګه امنیتي چارواکي باید خپل بې پرېتوب په انتخاباتو کې وساتي. مګر په عمل کې لیدل کېږي چې دا فرمانونه تش په کاغذ باندې پاتې دي او عملي بڼه نه ده غوره کړې.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیشن د دارالانشا پخوانی مرستیال زکریا بارکزی و چې له احمد زبیر ژمن سره خبرې کولې. د افغانستان د څیړونکو شبکه یا افغان انالیست نتورک په خپله یوه څیړنیزه مقاله کې لیکي چې د افغانستان د راتلونکي په اړه ځینو مطبوعاتو د مایوسۍ ډکې تبصرې لیکلي، خو افغان ځوانان فکر کوي چې هیواد به یې د ګډوډۍ پر لور نه ځي. په مقاله کې راغلي چې د افغانستان راتلونکي به د دې هیواد د ماضي سره ډیر فرق ولري. په دې اړه باندې تفصیل بشیر ګواښ وړاندې کوي. د افغان څېړونکو شبکه یا افغان انالیست نتورک لیکي چې له هغه وروسته چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویل په 2014 کال کې به امریکایي پوځیان له افغانستان ووزي، 2014 کال د ګډوډۍ لپاره کارېدونکي لفظ په حیث راڅرګند شو. که څه هم اوباما دغه خبره امریکایي ولسته کړې وه، خو افغانستان کې ډېره ناارامي پیدا کړه. د دې نارامۍ سره سره ډېر افغانان په دې باور نه لري چې امریکا به له افغانستان ووزي. په مقاله کې راغلي ډېر افغان ځوانان د مطبوعاتو په هغه رپورټونو باور نه لري چې تر 2014 کال وروسته به افغانستان کې جګړې پیل شي او ګډوډي به رامنځته شي. دوی پوره یقین لري چې حالات به بدتر نشي او همغسې به وي لکه څرنګه چې پخوا وو. د امریکا په وړاندې د افغان ولسمشر حامد کرزي ودرېدل چې د مطبوعاتو مایوسونکو رپورټونو په اړه ویلي دا د افغانستان راتلونکي خرابوي. د ځینو خلکو دغه خبره ته قوت ورکوي چې 2014 کال د دوی د هیواد لپاره هغومره بدمرغه نه دی لکه څومره چې په بحث کیږي. د افغانستان د څېړونکو شبکې کې سره لدې چې لا هم بې یقیني شته، خو دا خبره باوري ده چې د 2014 کال د اپریل د میاشتې عمومي انتخابات به ترسره شي. لیکوال لیکي کې د شې د انتخابات د ژمي د سخت موسم له وجې وزنډيږي، خدا فیصله به ډیره مشكله او عجيبه وي، ځکه چې ډیر خلک به فکر وکړي چې ولسمشر حامد کرزی غواړي د خپل واکمنې مودا وغځي. انتخابات که په خپل وخت و هم شي، نو د شفافیت په اړه به پوښتنې بې جواب پاتې وي، ځکه چې دا ډیره مشكله ده چې په اوس وخت کې د افغانستان کې له درغلیو پاکي ټاکنې ترسره شي. په مقاله کې راغلي چې د افغانستان او 2014 کال په اړه ډېر څه لیکل شوي، او ډېر ویلي چې قوم پالنه د دې هیواد په سیاست کې ډېر اهمیت لري، او که حالات ګډ وډ وي نو کېدای شي چې قومي شخړې رامنځته شي. لیکوال لیکي چې که څه هم د افغانستان په سیاست کې قوم، سیمي او شخصي تعلقات ډېر رول لري، خو یو سیاستوال هم نشي کولای چې د ټولنې او بیلابیلو قومونو مختلفو اړخونو د یوځای کولو بغیر د کامیابی ترلاسه کړي. د افغانستان د څېړونکو شبکې لیکي چې افغانستان کې اکثریت خلک فکر کوي چې طالبان بیا واقعتا نشي راتللی، خو دوی له جنگ سالارانو ویریږي. ډیر خلک اندېښنه لري چې په مرکز کې یو کمزور حکومت به په ولایتونو کې د جنگ سالارانو د لا قوي کېدو په معنا وي، چې ورسره به له قانون څخه سرغړونې او ګډوډۍ ډېرې شي.
په مقاله کې راغلی چې د افغانستان په اړه که هر څومره لیکل وشي خو حقیقت همدا دی چې د دې هیواد د راتلونکي په اړه کره خبره کول ناممکنه ده، ځکه چې حالات او اشارې داسې دي چې راتلونکی به هم لکه د ماضي په شان ښه او بد د ځان سره ولري.
د مشال ریډیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلي
په پوکم یولس بجې،
حجره
په یو نیمه بجا،
ستونزې او سرکار
په پو باندې دوه بجې،
د کرخې په غاړه
په دوه نیمه بجې،
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجې،
شال او شمله
په پوکم سلور بجې،
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمه بجې.
فارن پالیسی مجلې د افغانستان او پاکستان لپاره د یو ایس آی ډی د مرستیال مدیر ډونالډ لیری سره مرکه کړې ده چې په کې دواړو هیوادونو کې د امریکا ای مرستو او د دغو مرستو د اغیز په اړه پوښتنې هم شامل دي. تفصیل په دې رپورت کې نجیب عامر وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجلې د ډونالډ لیری سره چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د پرمختیایي ادارې یو ایس آی ډی مرستیال مدیر دی مرکه کړې او هڅه کړې ده چې معلومه کړي د امریکا د ټیکس یا مالیه ورکوونکو خلکو پیسې په دغو دواړو هیوادونو کې څه ډول مصرفېږي. د نوموړي نه په سر کې پوښتنه شوې ده چې په تیرو دولسو کلونو کې د دواړو هیوادونو لپاره د خپلې ادارې مهمې لاسته راوړنې څنګه ګڼي. نوموړی د دې پوښتنې په ځواب کې وایي امریکایي ولس باید په دې خبره د ویاړ کولو لپاره ډیر وجوهات ولري چې په افغانستان او پاکستان کې د دوی د ټکس په پیسو کومې لاسته راوړنې شوې دي. په افغانستان کې په 2001 کال کې د خلکو اوسط عمر 240 کاله او خو اوس خلک د 40 نورو کلونو لپاره د ژوند تمه لري. دا یو لوی لاسته راوړنه ده. په پاکستان کې چې د بجلی لوډ شیډنګ د خلکو ژوند اغیزمن کړی، د امریکایي حکومت د پاکستان د بجلی په قومي پیداوار کې د زرو میگاواټو زیاتونه کړې ده چې 1400 میلیونه پاکستانیانو ته ګټه رسی. دی وایي له دغو دوه بلګو څخه په پاکستان او افغانستان کې د غربت د کمیدو او د استحکام د راتلو ښکارندوی کیږي. ډونالډ لیری د دې پوښتنې په ځواب کې چې د امریکایي پرمختیایي ادارې په اړه ځینې غلط فهمۍ موجودې دي وایي له بده مرغه تر ټولو مهمه غلط فهمي دا ده چې ویل کیږي چې د امریکې د ټکسونو پیسو هم څه ډول بدلون نه دی راوستی. ښاغلی لیری وایي د معلومات ښایي چې دا ګونګوسې ناسمې دي. افغانستان کې نن سبا 8 میلیونه ماشومان سکولونو ته ځي چې 2.5 میلیونه پکې جنکۍ هم دي. نوموړی وایي د دوی اداره په افغانستان او پاکستان کې د هغو خلکو سره مرسته کوي چې غربت ځپلی دي. دی وایي پاکستان او افغانستان د نړۍ له بې ثباتو سیمو څخه دي او دا د دوی په مشن کې شامل دي چې په دغو سیمو کې د استحکام، آزاد بازار، روغ رمټ او باسواده آبادۍ لپاره کار وکړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د پرمختیایي ادارې یو ایس ای آی ډی مرستیال مدیر ډونالډ لیری د یوې بلې پوښتنې په ځواب کې وایي افغانستان له جغرافیایي پلوه د مهمو هیوادونو په ګاونډ کې پروت دی. دی وایي افغانستان د مرکزی آسیا او چین او نورو هیوادونو ترمنځ د یو تجارتي مرکز رول لوبولی شي. لیری وایي هند په ځانګړي ډول د افغانستان لپاره مهم ملګری دی. د یو مستحکم جمهوریت او د عصري اقتصاد په درلودلو سره هندوستان د افغانستان لپاره ګټور ثابتېدلی شي. همدارنګه د افغاني تولیداتو لپاره هندوستان یو مهم بازار هم ورکولی شي. ډونالډ لیری وایي د دوی اداره د افغانستان سره مرستې کوي چې د خپلو ګاونډیو هیوادونو او هندوستان سره خپلې اړیکې غښتلې کړي. له نوموړي دا پوښتنه هم وشوه چې د افغانستان او پاکستان لپاره په 2014 کال کې د دوی ترجیحات څه دي. ډونالډ لیری په ځواب کې وویل په افغانستان کې به هڅه دا وي چې د تعلیم، روغتیا، اقتصاد او د میرمنو د حقونو په لاره کې لاسته راوړنې برقرار وساتل شي. همدارنګه به د افغان حکومت سره مرستې وشي چې له ډونرانو پرته په خپلو خپو د ودرېدو جوګه شي. نوموړی وایي په پاکستان کې دوی ژمن دي چې د انرژۍ، اقتصادي ودې، کرهڼې، تعلیم او روغتیا په څانګو کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکایي پرمختیایي ادارې یو ایس ای آی ډی د مدیر سره مرکه او په دې اړه تفصیل مو له نجیب عامر اوریدی. په افغانستان کې د فوټبال مینوال او د دې رښتې پخوانی لوبغاړي د عادلانه لوبې د جایزې په ګټلو خوشاله دي او افغانستان یې اصلي حقدار بولي. د فوټبال نړیوال فیډریشن لخوا په 2013 کال کې د فوټبال غوره لوبغاړو او ټیمونو ته د ایوارډونو د ورکړې مراسم پرون شپه په سویټزرلینډ کې وسو چې افغانستان وکړلی سو د ګواتیمالا او ازبکستان له هیوادونو مخکې سي او د عادلانه لوبې جایزه وګټي. د فوټبال کارپوهان وایي په 2013 کال کې د جنوبي ایشیا د جام ګټل په افغانستان کې له پاکستان څخه کور په توپ او په لسګونو نورې مهمې سپورتي پیښې هغه څه دي چې افغانستان د عادلانه لوبې د جایزې ګټلو ته ورساو. سفیولا ستانگزی په دې اړه رپورت جوړ کړی دی.
په لنډ وخت کې ډیر پرمختګ هغه څه دی چې نړیوال یې قانع کړي څو افغانستان د فوټبال په نړۍ کې د معتبرو جایزو د ګټلو مستحق وپیژندل شي. په 2013 کال کې د فوټبال د عادلانه لوبي نړیواله جایزه د افغانستان، ازبکستان او ګواتیمالا د ټیمونو ترمنځ افغان ټیم وګټله.
فیفا فیر پلی اوارد فور 2013 از د افغانستان فوټبال فدریشن. کنګراتولیشنز.
دا جایزه د دوشنبه په شپه د سویس په زیوریخ کې د افغانستان فدراسیون ته ورکړل شوه. په افغانستان کې د فوټبال مینوال په لنډ وخت کې ډیر پرمختګ او د خلکو هڅونه هغه عوامل بولي چې افغانستان یې د دې نړیوالې جایزې تر ګټلو ورساو.
مانو فضل سبحان د افغانستان پرمختګ یو په دغه د فوټبال په ټیم کې بلاخره زمونږ رزون کې مخ رزون کې دی. دې په واسطه د مونږ فوټبال ټیم ډیر مخکې لاړو.
زمانو حضرت الله دا یې د خوښ خدون کې هم فلم په کابل کې خپل کار کوم.
بالکل دا خبر چې افغانستان یو خو بزرګ ټیم دی چې په 2013 کې د خپل نړیوال پرمختګ پیدا کړو. اورور باندې څنګه راځي افغانستان
د فوټبال فدراسیون تخنیکی مسؤل او د فوټبال پخوانی ملي لوبغاړی طاهر رؤفی د خلکو د یووالي ترڅنګ د فوټبال د نړیوال فدراسیون د معیارونو پوره کول د دې جایزې په ګټلو کې د افغانستان لپاره مهم ټکی بولی.
د فیفا په وړاندې چې کوم تخنیکی معیارونه دي مسابقې خصوصا د پاکستان کوم مسابقه چې په افغانستان کې افغانستان میزبانی خپل کړ نو د ګراسرو چې کوم لکه د فوټبال د پایا د وړو لکه 12 کال لاندې چې کوم عمر دي دا غو فستیوالونه چې موږ شپک فستیوال درلود د ګراسرو د سولې پیسې باندې د هومل پیسې باندې او خصوصا د افغانستان د فوټبال په جنواسیا کې چې دوی قهرمان شو دا ټول هغه مسله مسئله وي چې نن افغانستان په دوه کاندید وو د کاندید نه بس دا بریا ترلاسه کړې ده. د افتخار دی
په 2013 کال کې د عادلانه لوبي جایزه د افغانستان په استاد توب د بدني روزنی او د فوټبال فدراسیون رئیس کرام الدین کریم ته وسپارل شو. خغلی کریم چې په دری ژبه خبري کولې لټولو مننه وکړه چې افغانستان یې د دې جایزې مستحق پیژند.
ما په وسیله فوټبال ته ونستیم فل دی واقعي او وحدت ملي واقعي پر مردم خود او کشور خود پر مردم ګرځي.
موږ د فوټبال په وسیله وکړې شول چې خپل خلکو او هیواد ته واقعي سول راوړو. دا جایزه د فوټبالرانو، فوټبال مینوالو او د هغو سول راوړونکو خلکو لپاره ده چې زموږ جګړه ځپلې واته چې ډیر ستونزې لیدلې خو خیر په برخه کړه او سولې راوسته. فوټبال مونږ ته دا توانې راکړه سو فیفا او تاسو په مونږ اعتبار وکړي چې دا عادلانه جایزې د ګټلو لپاره مونږ انتخاب کړي. له تاسو ټولو مننه کوو.
د
لسګونو نورو جایزو ترڅنګ د فیفا مهمې جایزې په نارینهو کې د کال غوره لوبغاړی و چې پرتګالای کریستیانو رونالدو انتخاب شو. رونالدو په 2013 میلادي کال کې رئال مادرید او پرتګال ته 9 ګولونه وهلي چې ویکړی شول د ارجنټینی لیونل میسی او فرانسوي فرانک ریبری په موجودیت کې د سرو زرو توپ د دوهم ځل لپاره خپل کړي. د خزو په برخه کې جرمنی ګول ساتونکې نادین انګیر د کال غوره فوټبالر شوه. د فوټبال د نړیوال فدراسیون لخوا د بالن د اور په نوم د 2013 میلادي کال د غوره فوټبالرانو او ټیمونو د پیژندلو او د جایزې مراسم د سویټزرلند په زیوریخ کې وشول چې نړۍ د 209 هیوادونو فدراسیونونو او استادو پکې برخه اخیستي وه. صفی الله ستانګزای ازادي رادیو کابل.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
د مشال ریډیو د نن ورځې 9 خبرونه پای ته رسیږي، خو په دې تلو تلو کې به احمد شاه زمي د خبرونو لنډي وړاندې کړي.
د خیبر پښتونخوا صوبای اسمبلی د یو قرارداد لاري له مرکزی حکومت غوښتنه کړې چې له وسوال سره د مذاکرات او د ترګری په اړه د خپل تګلارې واضح کړي. دا قرارداد پرند صوبای اسمبلی په غونډه کې د پیپلز پارټي غړي نګهت اورګزی وړاندې کړی. نن د خیبر پښتونخوا د نوښار ځخیل تړنې په حدود کې د سند پر غاړه د سلور کسان مړی موندل شوی دی چې تر دې دمه له پیژندل ویني ده شوی. بل خو هم نن د خیبر پښتونخوا په صوبای بازار کې د نامعلوم سوال په دزو کې د پولیس سپیشل برانچ غړي وژل شوی دی. د افغانستان انتخابات خپلواک کمیشن کابل ته د روپۍ ټولنې د انتخاباتي پلاوي دراتک هرکلی وکړ او ویل د روپۍ ټولنې ناظرینو ته به د امکاناتو په برابرولو ورسره خبري وکړي. د امریکا ولسمشر بارک اوباما د امریکا د دفاع د پخواني وزیر رابرټ ګیټس د هغو تورونو په وړاندې خپل دفاع کړی چې وای اوباما په 2009 کال کې په افغانستان کې د پوځي عملیاتو لپاره لیوالتیا نه درلوده او د امریکایي پوځیانو د زیاتولو په برخه کې ډاډمن نه و. د امریکا ولسمشر بارک اوباما د امریکای کانګرس پر غړو ټینګار کړی دی چې له ایران سره تر سوي لوزنامې ورسته د سفارتکاري ته د موقع ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې ایران د تیر اتوار پر ورځ اعلان وکړ چې د شپږ میاشتو دغه بوري اټمي لوزنامه به د روان میاشت له شلمې نیټې څخه عملي کوي. په مصر کې ولس د دې هیواد پر آینده ټول پښتنې په لړ کې خپلې رایې چوي چې تر سبا به دوام وکړي. دا ټول پښتنه په لومړي ځل تر هغه وروسته ترسره کیږي چې شپږ میاشتې وړاندې د هیواد پوځ اسلام پال ولسمشر محمد مرسي له واکه لري کړ. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري بان کی مون د عراق په سفر او پرون په بغداد په موټر بم چاودنه کې لږ 15 کسان ووژل شول او په درزنو نور ژوبل شول. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری ویټیکن ته ځي، خو د عیسایانو له ستر مذهبي مشر پاپ فرانسوا سره د کتنې پروګرام نه لري. او د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د فوټبال د نړیوال فیډریشن لخوا د عادلانه لوبې غوره جایزه وګټل.
تا خبرونو لنډې زرتا مچا زمي وړاندې کړې د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه هم په دې ځای باندې پای ته رسیږي. تاسو کولای شئ د مشال ریډیو دغه خبرونه ته مشال ریډیو پر ویب سټ mashalradio.com باندې واوري. هلته تصویرونه هم ستاسو ریپورټونه او ویډیوګانې هم تاسو لیدلای شئ. کچیرې تاسو په دې څه په پاتې شوي نو تاسو د امریکا ژغ ډیوا رادیو اوریدلای شئ. د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه پای ته رسیږي. عبدالحی کاکړ او نورو ملګرو ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان، ښه وخت ولرئ.